السلام علیکم د سهار لس بجې شوې واری بیا درته زه نجیب عامر په یوه نوې خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې هم را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه دي، مرکې هم را سره شته، کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او اونیز پروګرام ستونزې او سرکار کې تاسو د خپلو ستونزو د حل په اړه معلومات اورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د منور شنه.
اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې چټک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس د هیواد لپاره یې ډیر مهم دی. د انساني حقوقو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په اميرا او قوشا کې سباند 200 کسان وجلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړي شوې دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکوست کړی او مختلف ټول نه پرې چې نه بالکل پټرول پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیات توجه ورکړي.
په خیبر پښتونخوا کې به د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورګزو ایجنسې د بې ځایه شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي، د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوی دي ځنې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسی بې ځایه شو خلکو مشال لیډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15 کانفرنس د تیاریانو لپاره یوه غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي او مشري به یې د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارت اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې ویان برکت الله رحمتي بیګا مشال ریډیو ته ویل
د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی، نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2010 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د غیر لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق له شروع کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام د انساني حقوقو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي ښار په اميرا او خواوشا کې په 13 ورځو کې لږ تر لږه 211 کسان وجلي دي. یاد ښار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د څارنې ادارې پرون وویل دوی د یادې وسلوالې ډلې لخوا د دغه وجنو معلومات راغونډ کړي چې پکې د 12 ښځو او 14 ماشومانو په شمول 18 عام وګړي وجل شوې دي. دا راز د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هومس ښار په بیلابیلو برخو کې د شام د حکومتي ځواکونو 1.5 کسان وجلي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشار الاسد د رژیم د وفادارو مخبرانو تور پرې لګول شوی وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2,00,000 کسان وجل شوې دي. بلخوا د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون د جنوبی لبنان نه په 2000 کال کې د اسرایلی پوځ د انخلان مانځلو په موقع وویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. حسن روحانی دا څرګندو بخنه غواړم. حسن نصر الله دا سرګندونې د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیوي سکرین باندې کولې. حزب الله ډله چې ایرانی ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد سره قوي اتحاد لري. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشاو او سنی قبایلي جنګیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یوه هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیا نیولې او د عراق مغربي ښار رمادي په لور یې پرمختګ جاري دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي په حواله ویل شوي چې دا مهال ګډ ځواک د رمادي ښار نه مشرق اړخ ته 10 کیلومتره لرې پروت حسیبه الشرقیه ښار په خپل کنټرول کې راوستی دی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شا تمبولو لپاره منصوبه بندي کوي. په پرون اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایران او شام ترمنځ پوله باندې د تګ راتګ سیمه په مکمله توګه د کنټرول لاندې راوستلې ده او وروستی خبر دا چې د انساني مرستو لپاره په 468 ټنه موادو بار یو سمندري جاز د یمن د ناآرامه عدن ښار بندر ته رسېدلی دی. په یاد ښار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړه خاستول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې ښار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خواوشا 15 لک او 15 سلویخ زره خلک متاثره شوي دي. ملګري ملتونه وایي په عدن ښار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو د منور شانه د دې محل خبر نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې به اورئ د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي.
په کې کې یولس زره د پاتې یولس زره پولیس سټېشن دي. په هغې کې موږ تقریبا سو چې کم 8000 پولیس سټېشن دي هغه حساس او انتهایي حساس ډکلیئر کړي دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رایه ورکونې ته زیاته پاملرنه کوي. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د کانفرنس تیاری لپاره کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي هم پکې ګډون کوي. دا ورګزو بې ځایه شوي خلک وایي څو کلونه وشول چې خپلو سیمو ته د ستنېدو انتظار کوي خو حکومت د دوی غم نه خوري.
سات سال وسو د مور نه راغلی نو بس اوس د پته نه لګیږي چې علاقہ امن پکېستا او نشتا څه حساب نه او د پته نشتا دا څنګه علاقې د متاثر د خپل علاقو ته لاړ شي.
پاکستان کې د ماشومانو د وضع په اړه هم یو راپور دراورو.
په ټول دنیا کې چې کوم د ماشومان مشکت ته نه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. تاسو زموږ غږ له مشال رادیو نه اورئ. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې 8000 د رای ورکونې مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوي دي. خو بل پلوه دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د 1.5 مئی د انتخاباتو لپاره تیاریانې بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور چمتو کړی چې همداسي به اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په خیبر پختونخوا کې د کېدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادې صوبې څخه د پاسه 8000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
په کې کې یولس زره څخه د پاسه یولس زره پولینګ سټېشنې دي. په هغې کې موږ تقریبا چې کوم 8000 پولینګ سټېشنې دي هغه حساس او انتهایي حساس ډکلیئر کړي دي او په هغې باندې به زیاته عمله کېږي. د هغې سره سره به کوئک ریسپانس فورس هم داغه سره با کم موبایل ټیمونه هم ګرځي چې دا څه واقعیت پېښ نشي صرف په پونس سټیشن باندې نه بلکې په هغه علاقه کې اوور آل چې دین هم لاین الر سچویشن برقرار دي.
دا چې کومې پولینګ سټیشنې حساسې ګرځول شوې دي د هغې د امنیت ساتلو لپاره صوبایي حکومت څه انتظامات کړي دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې الیکشن کمیشن ته د دغو حساسو پولینګ سټیشنو یا سیمو په اړه خبرتیا هم د صوبایي حکومت چارواکو ورکړې ده او د امنیت ساتلو پورے انتظام یہ ہم کھڑے ہوئے
دیکھ لگے کیٹیگرائزیشن ڈیرے حساس لگی کم حساس احتیاط آگا واڑی صبح حکومت دے دا پارا ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری شانتی باہر نہ پولیس نہ پری اختلی صبح نہ باہر پولیس نہ پری فوج نے ریکویسٹ کرا رہے
د رواني میاشتې په اومه نیټه د یادی صوبې د اسمبلۍ په 15 حلقه ترسره شوو زمینی ټاکنو په اړه د ښځو د حقونو د ادارو لخوا د نیوکې مخې ته راغلې وې چې په ټاکنو کې ښځې د ځایي جرګو له لارې منع کړل شوې دي. دا چې آیا د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره انتخابي کمیشن کومه تګلاره جوړه کړې ده او کنه؟ خورشید عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ښځو د ووټونو اچولو د لازمي کولو اړه قانون جوړول د دغه هیواد د پارلماني ادارو ذمہواری ده. خو دوی په دې اړه ضابطه اخلاق جاری کړی دی،
کوم کوډ اف کنډکټ جاری کړی دی ضابطه اخلاق. دا هی کې دا چې کوم فرض کا دا سه ثبوت راغی چې چا ګروپ یا د مشرانو یا پارټو سمویدو کلا او دغه مویده په عمومي ثابت شو چې هغه خواتین رو
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان وایي چې د بلدیاتی ټاکنو پر مهال چا هم ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
ښځې د ووټونو نه به څوک نه منع کوي، که چاته په زور منع کول د هغو خلاف به کاروایی کیږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کیږي، نو څوک به نه راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې دلته قانون نشته چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبوره کړي. که جرګه کیږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط دی، هغو خلاف به کاروایی کیږي.
د انتخابي کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخابي عملی 1,13,000 کسان روزلي، 2,22,000 بیلټ پیپر یې چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره یې د 1,00,000 نه زیات امنیتي سرتیري ګمارلي دي.
بل پلو د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان وایي په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي که د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا هم په دې لاره کې خنډونه واچول، نو داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټي کې هیڅ ځای نشته. اسفنیار ولی خان دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار شبیر جان په پیښور کې راپور استولې.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټونو اچولو نه منع کړی دي، نو په ضد به کاروایی کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړی مشال رډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د رایه اچونې یا د پولینګ سټیشن د خوندیتوب لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی. زمون همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي.
بالکل صوبائی حکومت دې ته تیار دی. دا حساس چې ګرځول موږ د الیکشن کمیشن رپورت شوی دی. د رپورټینګ هم زمونږ ضلع انتظامیه کړی دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دا ڈپٹی کمشنر کرے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کرے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دیکھیوم لکہ بیا کیٹیگرائزیشن دے سٹیشن ڈیری حساس دی او زنی لکہ کم حساس دی احتیاط اگر غواڑی صوبائی حکومت دے دے پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دا شانتی دا باہر نا پولیس نے پری وقت لے سب نمبر سبے نے باہر پر پولیس نے پری فوج نے ریکویسٹ کرا رہے اور مختلف ٹول نے پریم چیتے ہیں بالکل پارا کړی دا پټول پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي نو تلګ دې توجه ورک
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي تاسو دې جواب کې سوای
دا غلطه خبره ده زونګه چې کوم دی وخت فنونه خرج کیږي نه زونګه د 2014 15 د سلنه ترقيتي پروګرام هغه دی فنونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښت ده نو سرکار مونږ نه ده کړی مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي هغه اوس تنفیس ته ناغې کېږي نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه د دوی کار
ول عنایت صاحب د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونو نه اچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچوي
ور خزی د وټون نه بسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کوي دا وو خلاف کاروي کی البته خزی په زور د کورون نه راځي کیږي نو څوک باندې راو باسي د کورون د پاره دا کې لسته قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کمی جرګي کیږي یا کم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي
جرګي زنګ زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه تشریح کی جرګه کی حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی
د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د کانفرنس د تیاریو غونډه کیږي چې پکې افغانستان پاکستان او د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي د دغې غونډې مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري کوي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم دی تفصیل د ریاض مساخل
د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله تر مخه د غونډه ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړي ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنه ورکړل شوې دي دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډه ته را بلل شوې دي مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډه په حق لا اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکی رحمت الله برکتی نتا پوسو کو نو دوی
فیفت هارت اف ایشیا منیسٹریال کانفرنس ویل بی اورگنائزڈ ان دی اینڈ اف دی ایئر
ویل دو آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیئرمین وی د هغې لړکی تا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي
د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبريال طاهر خان وې چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی وو طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف سی یو پورم نا او ترقی یافتہ افغانستان او بل دی دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی. نو اوس هسې هم د ګاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
او یو راپور چې همدا شیبه مو تازه ترلاسه کړ. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تورغر په امنیتي پوسته نن سهار وختي راهیسې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور تنه ولسي وګړي ټپیان شوي. په دې اړه زموږ د مشال راډیو د افغان څانګې خبریال روح الله نوري له کونړ نه راپور لري چې د ډزو په غږ پیلېږي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته چولی و ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل،
د مانځنه وروسته ډزونه ختو موږ د کلي خلک پسې ووتلو او مطلب دولت اوس را ورسېد. درې کسه زخمیان دي، یو ملکی دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې د په جوړ شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله به سخت شدید خدای په کړم
عملو وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه یې له پوسته په کلکا دفاع کړی. د وسلوالو برید په شاتم بولې دي. دوه نفر محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هنتون محصل دی د صدابا په خار کې زخمیان شوی دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوی دي. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اورکزو قبایلی سیمې بې کوره شوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی خپلو سیمو ته د ستنولو غم دی وخوري. دغه کډوال وایي ډیر زیات کلونه وشول چې له خپلې سیمې راوتلي خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل پلو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د اورکزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس خپلو سیمو ته واستول شي. یو وار بیا مجید بابر.
د اورکزو قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو اوو کالونه د هنګوز ضلع سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
شپ کال وشو گنا دا خواجا کیم کم داور کم سے کم شپیک کال وشو یاران پکے پردی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تھی کنا مجبوری حالات نو بس مو ایجنسی لگا خبر دس دا کنا شپیک سات سال وشو تو مور نہ رگلی نو بس اس دا پتہ نہ لگی جی سے لگا امن پکشتا و نشتا سی حساب نا او دا پتا نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلاڑ شی.
شامس خان دا بری ورک رو دا علیم خیلو نا وکال مخ کی پیادو سیمو کی دا وسلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو کی دا وسلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2010 میلادی کال دا مارچ پی میاش کی دا خوخ با دشم پناما عملیات پیل کرل او زیو لس سرائش منا کرده و چی پا یو سو میاشتو کی بس سیمی دا وسلوالو نا پاکی کردی خود پینزو کالو تیرو دون باوجود اوس هم پا زرگون کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. سو اوبویسلی په دې کې افیکټیو وی چکار سٹک روانو پلان کې شته دا مدا چې کله فیصله وشي کړه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رغزای والا به کیږي چې کله دی فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي او شي زئی کې ځنه کلیه ده شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزي او رغزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالې خپل سیمه تاسټانه کړي دي. خو د بري رغزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگیل وته کې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کم اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریسې پرانیستل شي. د پاکستان سٹیټ بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالي اعلان کړو. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استول.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلی ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلی ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارت تی هلی زل زیاتی دو سره سره نجی شعبه با په اسانی سره قرضه هم تر لاسه کولی شي چې ور سره با په ملک کې د روزګار نوی موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوی پالیسی با د روان میاشتې د 15مې نیټې نه عملی وي. د یادونه ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسی اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې کمې کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسالو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي هم نشته او که لږ څه قانون شته هم په هغې څوک عمل نه کوي. زموږ همکارې فرخنده اسد په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوي دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکي ارشد محمود وایي
ټول دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 چې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا کم دی نمخ کی کم موجود ہوئے ساکی سطح کم چی قوانین دی ساہی عمل در آمد
پا دوزران اہم کال کے دا پاکستان حکومت بیا دا معشومان لپارا دا تعلیم یا پالیسی جو رکلا چی معشومان بکار نکوی او طولو تا بیو شان تعلیم مرکول کی گی اس تا اتلسم بدلون لاندی دا اختیار دا صوبائی حکومتونو سرده چی دوی سنگ دا معشومان حکونا خوندی ساتھی
دا مشال ریڈیو دا
وردون کو دا سٹوڈیو دا گڑا استن خی چی په پیښور کې دا محل لسنی می بجی دی منور شام سٹوڈیو ته راغلی ما کاغوی ته سپارم تاسو ته خبر نو لنډیز باندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولیس سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته ویلي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړل شوي دي. په پختونخوا کې به د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورنګزو ایجنسۍ د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ لړۍ به د روانې میاشتې د روژې د راتلونکې روژې د میاشتې نه پس شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اورنګزو ایجنسۍ بې ځایه شو خلکو ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره شوي خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15 کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د شام د انساني حقوقو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي خار پامیرا او خواوشا سیمو کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 211 کسان وژلي. یاد خار د روانې میاشتې 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. بلخوا د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپله موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصرالله پرون ویل ډله به یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنگیږي. د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب اماراتو له اړخه یو سمندري جاز د یمن د نارام عدن خار بندر ته رسېدلی چې پکې د دې خار څه باندې 15 لکه جنگ ځپلي خلکو لپاره 475 ټنه خوراکي او روغتیایي مواد استول شوي دي.
خبرونه مو د منور شانه واوریدل. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې روسته د تاسونزي او سرکار پروګرام هم لرو. سونو راپورونه هم شتره سره مطبوعاتو ته هم کتنه کو. پیل به د کورنۍ ورسپانو نو کوچی احمد الله لستی.
جنگ ورسپانې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي. خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشارو نه دا امید پیدا شوې ده چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات مول سبب هم جوړيږي. ورسپانه لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زمونږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغلې ده. خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلطو پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زائد اولستا روزگار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 13 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولی شي. ورسپانه لیکي چې د دوه هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوه غاړو ته د ترهګرو او ورانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوه هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرستې په لورې روان دي، او دغه خپل منځي باور د دواړو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالي طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او همدارنګه د دوبۍ نه خپرېدونکې د نېشنل اوپینین په نامه یوې ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو نوي تفاهم لیک د لاسلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اسرار مومن وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول، خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي، نو جواز شته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې، او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي، او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي، او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی، او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی، او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
د ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې راغلی په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته دا خبره هم جوته کړه چې په دې هیواد کې اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپلو لاسو کې ټینګ ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرستې کولې چې په نتیجه کې مذهبي سخت دریزي لاسې واشوه. ورسپانه لیکي په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کونکي وې داري ویلي چې په پاکستان کې دا مهال خواوشه اتسل ویخ کورنۍ سیمیزې او نړیوالې وسلوالې ډلې موجودې دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالف دي او وخت په وخت پرې وسلوال بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریځۍ مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریځۍ په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځینې ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروایی نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمیر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مخنیوي به څوک کوي؟ یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکامه دي؟ ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې په نښه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالی نشو. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي استولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په لبنو دا راپور راستولی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټره همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل،
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړي دل درد نه کار کې غدلا کنه دل درد تل بند تو پلاین شو که خلک ډېر زیته مسله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کامې دي اکثر کوم اسپیټل نه دی پکو مطلب یو چا کوم دوه اسپیټل نه ځان باندې باندې جذبه ما وځي د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سو ګرای مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې غو کټي او د خلک خدمت نه وي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پختل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل،
دوه ما ته دیو چې جوړ شې ځواځه کې دی چې زیاته کلفی لګيږي ماغړ کې هو جوړ ته ماوي دې سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم دی لوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټی ریسټورنټ کې څه کېږي څه کوم موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ دې ډیلی ګورم هغه په دیو خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تلته زو مشکلات کې کوبنه ته زو مشکلات ار وخت کلفی دینه دا ځای خري چې دلته زو پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بلر لیڈ ڈاکٹر ماولم فیسلٹی موجود چی کہ اپریشن نے سہولت موجود چی اور ڈیلیوری پیشنٹ زیادہ تر مسئلے وجہ کہ چی ماہام نے بات کر کی نہ ٹل تکلی چی نہ بن تکلی چی
دا شوی تحصیل او سیدون کے شانواز چی دغه روختون تا ناروغان راوڑی مشال ریڈیو تا وویل، او سی دغلتا د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
د کورس بنا سپان روز جوړ اسولا ایس اسمون تا کاواز بزګه چی ټل تدرینه په دوله ثواب کیندل سو موټر نه څه سره پیسې نه یې بیا لیار د سخت مصیبات یو تاسو ول کې بل تاسو ول کې بیا لیار د تخلص ای آی خدای رحمت الله دا حال کړه که سپیتو بیماری دې کړې نو سپیتو بیماری دې بنا نه کړ وته شوا دلته ونه شوه ډاکټر و سره یار که څنګه بیماری علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
او د خبرونه په دې برخه کې درته مجید بابر ستونزي او سرکار پروګرام وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د چارسدې ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پوله د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې. خو د شپږو کالو تیرېدو نه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو سره مخ وي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لړم دی خراب دی نسې چې څوک را ووري اب مخنورز کوم پیښور کې دماکې شي استاد سکولر باندې ورغند سې چې بمن غرا شي.
دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دا دماکې ور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس
د پخپل دا ویډیو کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په جوریسډیکشن کې وي نو دې باندې فور ان شاء الله دا کوم هدايت ورکړي تا فاندنګ وري.
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرایمري سکولونو د ړنګو ودانو لوجي د زده کوونکو پر ستونزو مبني زموږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسوالو لخوا د بارودو د ډګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې په کې د سکول مخامخ دیوال وران شو او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساجان ټیم او ټرنکوچ کې تر اوسه هغه درس دا خراب کړو نجیب سلو پنځه ورځې بیا نه راغله. زما ډېر یارېدم.
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دا دماغي ور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولی نه یریو خو بس الله په دغه ناشته توګه مو مجبوریا بس دې تناستو دې دیکھ.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لړم دی خراب دی نسې چې څوک را ووري اب وخت نورز کوم پیښور کې دماکې شي استاد سکولر باندې ورغند سې چې به مونږ راشي. حکومت نه مونږ دا ویر غوړ چې مونږ د چاکونه دا د سکول را تاریخ کې
او د سکول یو استاد وای چې هغه هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول لغپل تنخواګانو نه کوي.
زه خو جیدل ته د سبحان خور سکول کې پرایمری سکه چې دین پټیالو جو ټیچر باندې ما نوم واسف الله دی. مونږ دې بار بار درخواستونه موکل لغه مو کو چې کله موږ یو ګان یو سپ ته دغه وکړه وخت چې کوم دا غوښی چې کله د باد او باران یا طوفان وي سکول چټی کوي. د دې د وجې نه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی. ماشومان ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نو موږ له څوک چاک را کوي نه را لم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي. یره دي کې تقریبا 475 خوشا ماشومان موږ سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی. ولی د سکول تنظیم د محمود ایجنسی سره دی. نو ځکه نو خود چارسدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمي چارواکي د اړخته پام کوي چې کنه د سکول حالت هم ښه کړي او د ماشومانو ستونزې هم هوارې کړي.
د سبحان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې مې د یادو سیمونه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې چیرمن محمد عارف احمدزی مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته کې د دوی یو هاي سکول دی او یو پرایمري سکول دی چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا ړنګ کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
داس دا چې په دغه طرف ته زمونږ دغه سکول نه یو سکول دی زمونږ چارسدی ډسټرکټ لاین د خیبر پښتونخوا دغه پلان دی راځي او یو طرف ته سکول نه چې کوم دی هغه د فاټ آی
جی.
نو چې کوم زمونږ د سکول نه دی په هغه کې خو مونږ ډایرکټ هغه کوس د پیډیمنو کوس چې کوم دی ډیپارټمنټ نه والو دغه ورکو
جی.
او مسله دا چې دغه تل دا ایشو نه ده حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیرالاعظم سره یو میټینګ کړو اوس ما نه بل میٹنگ فکس کر دی خواہی کی بدقسمتی دار ہے کہ گورنر صاحب موجود ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے زمون دا دی دواړو یو میٹنگ دی باندې خلی دی چې یار داس کولونا د دې د مستقبل فیصلو شي. بدقسمتی دا ده چې موږ اوس مغه ته متنازع دی حال
جی.
او هغه متنازع دی حال چې څو کوم دی د چارفتی فجر دی دلدا او پاره سکول کې بعض قانوني پیچیدګي ده دي چې هغه کې چارفتی کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه ته کوور نشي کولی. دا هغه ایشو د سال کول د پاره چې کوم دی مونږ د میټینګ کې تل ان شاء الله د حل به روزي ان شاء الله د خپل تاسو کوم کچره دا اوسم د مونږ په دغه کې راځي او زمون جوریسڈکشن کی وی د چارسدی د ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوریسڈکشن کی وی ان شاء الله زبر فوری عمل درآمد ڈپارٹمنٹ ته بزویم چې فوری تو راغی کوم دې کیس پروسس کی دا سکول موږ تعمیر کړو دوباره.
عارف صاحب د دې خو بالکل خبره شوې ده او دغه سکول د چارسدی ډیسټریکټ په حدودو کې او په جوریسډیکشن کې راځي. د دې چار دیوالۍ لړۍ شوې ده، د دې چار دیوالۍ نه علاوه د دغه سکول چتونه لړۍ شوې دي او دغه ماشومان وایي چې کله بارانی یا کله ګرمي نو مونږ کده محکمې ته وایي، هغه دغه دی استاد هم دا ویلې دي، کله محکمې ته وایي وایي چې یاره مونږ سره فنډونه نشته او مونږ ته فنډونه نه راکوي او تاسو چوټي وکړي، نو په میاشت کې دوه درې ورځې دغه ماشومان چوټي کوي.
زمون ندی دا فاٹا سکول ندی دا لمون 400 ٹیک ور کری ندی اگے دا قانونی پیچید گئی دی پکے بہرحال دا ڈریم سکول دا چکم پرائمری سکول دی دا بس انشاءاللہ نن تب.
عارف صاحب کتا است ہم یادی بلکہ تا است بہ ضرور یادی چے 100 کال مخ کے د دغو د ہاتو چ دا کم متنازع کلی دی د دی یو فیصلہ شوی دا بیا دا 400 ضلع حکومت دغل تسوکے جوڑی کے نو ترو س پورے بیا د دی پمنس کے دا قانونی پیچیدگی س وجلری
فوری بدے باندھے خل کو یو جرگم تشکیل کرا مونگا سیم سر کے موکل چیئر دا اسکول نتا سو کم دے بدے باندھے ٹیکو اور ہوگی کو پاگے کی دیا مکا خبر رہا چیری اگر ٹیکو اور چیئر دی داغے دا پارا کشما سیم صاحب تو بھی سیم صاحب کو بالکل ریڈی دی اور بار بار گورنر صاحب سارا گورنر سیکٹر سارا رابطہ کے سیم صاحب چکم پیس ہے چمو سارا میٹنگ ابھی فکس کی اور چکم مسائل دی کی منس کی دی چھ اگر منگا دین اندر کو جگہ کی دگا ایسے کم دے دگا دیہات اس دمنگا قانونی حصہ گھر دے دے گا دمنگ ڈسٹرکٹ چار سدے ایسا رہا
تو
بس دا مسائل دی کوشش ہم دے چھ ذر ختم سی
عارف صاحب یو بل خبر زکه چې تاسو ولسته تاسو له ووټ درکړې دي تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیت کو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات شي چې دا مسله تاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسم قانوني پیچیدګې دي.
جی یو خدا را دې سکول کې چې کم سکول د سیټلډ ایریا دی نو پاره کې زموږ یو کلاس پرسنشن پوسټ دی التا پدر اسکول کے پا پرائمری اسکول کے بہت بہت سینکشن پوسٹ میں بھی اور سیا خدا دچے ابھی تا استثناء اور کی ہو گئی تو وہ کیا رہتا اس پر مدد دعا پکار دی اور کفر خدا سی نہیں درے میں خبر پائی کی ہو دادا چی داغی چی کم سمر سیلریز دی اگر ٹوٹل پاٹا طرف تک کی اس آغا سیلریز چی کم دے گا دے خواہ شفت کون دی دی سکول میں چی کم دے ریپیر فاند دے یا دے گا دی سکول میں دے ریپیر فاند چی کم دے دا زمین دا دا کلانی دی راگرے ڈپارٹمنٹ کا پراپر ٹیک اوور نہ دیکھے ہوئے پراپر سے کم ٹیک اوور دے نو اہم اخوازی فاٹا سکتی اور فاٹا والے تو اس نے سوچا دینا چاہے تھے سڑا ندی حق بجانب بھی داخل کو بہرحال ان شاء اللہ دیر زر بدے سولوشن منگر ہوگا سوزا ماں خپل اب کنسرن دے کے زمان انڈرسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ بولے جی کشن اور خواہش کے مارا خبر ہوگا چکم تھا ہوں گا بند سکون نے دی کہ اگر استاد اوپر جورسڈکشن کی نہیں لاگو نہیں کی خدا ماں پہاڑ ان شاء اللہ زر بدے حال ہوگا.
عارف صاحب بلا پختن دادا چی اوم پر صبان خوڑ کے داسی پرائمری سکول ندی چی آغا صوبائی حکومت یا صوبائی چکم ضلع 400 داغی تعلیم محکمی داغی جورسڈکشن کی راضی دہاغی دا اپریٹ کولو کم یو انتظام یا کم یو خبر اشتا چی کاغا اپ گریڈ شی نو بیا به خلق دغه نورو های سکولون ته زی یا میڈل سکولون ته زی.
بالکل دا خود مون سره خو لگا دی ٹائم کی دغه طرف کی یو سکول کی سم دے اوس میڈل نه های اپ گریڈ شو یو سکول پرائمری نه میڈل اپ گریڈ شو دے او مون سره چې سمرا ریگولر بیس باندې روان دي زما کوشش دې زیات کړه دغه طرف کوشش دې چې زمونږه هغه وخت په دې تیر شوی سو کلونو کې دا قسمه د ګورنمنټ دا اړخ اړو څه کار نه شوی زما کوشش دا دی چې دغه دیهاتو ته زه پوره توجه ورکړم خدی کی دغه دو سکولونه د شاباس خان کورنو او سکول میډل گرلز دی او بوایز دی ادواړه شوی دی دے طرف تک کم سکول دے اگر کی بس متین تعداد نشتا کی ما اس ہائر سیکنڈری سکول ما سر اوسم بڑے وقت موجود شتا
جی
نو اگر کی بس قسمتی دا دے چرے کی اگر تعداد نشتا کرائیٹیریا نہ فل فل گئی
جی
پمیا کی کی سکول دے
ہاں
البتہ دو مردہ چ کم کلوز سکول نو مانن دا رپورٹ اگر شتے نو کلوز سکول نو سمر دی اگر منگا کولو کر پدے کی شاید گل کور نہ دے لوور خان کور نہ دے دا طرف تے سمرا پلور پنځه سکول نه کلوز وو راشکه کې او دا هغه مونږ اوس کوم دی اوپن کړ ریسنتلی په دې تیر شوی پندره بیس دن کې دا هغه سکول نه اوپن شو هغه تفتا پلاړو
بل عارف صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې چیرمین هم یوي په ټوله صوبه کې داسې سکولونه دي چې هغې ته ګوسټ سکولونه وایي یا پټ سکولونه یا غله سکولونه وایي د هغې باره باندې ستاسو کمیټې کوم راپورټ ترتیب کړی دی چې د هغې باره کې به څه کوئ
دا جنوب تیر میٹنگ کی دویتا یو سٹریکٹ دغه ور کړو چې موږ ته دې پورا رپورٹ پیش کی نن دا کلوز سکول نو رپورٹ موږ ته راغلی دی او ایگزیکټ دا دی وجه هم کولې چې په کم کم وجه کم کم سکول دغه دې کلوز دی خو دا دغه خبره پکې دا د سلی باش خبره دا را دینان چې هغه کې میکسیمم سکول نه لګیا دی اوپن کی یا اوپن شو دی اوس ته پکې کلوز سکول نه پاتې دی هغه رپورٹ موږ ته نن راغی اور دا پر انشاءاللہ مون ته لا عمل جوړو چې دا اوم کوالی خو ته سپیډلی په دې باندې ورک شروع دي لکه چې کم تعداد د دې نمخ کې وو زما خپل حلقې خبر کوم زمون نو سکول نه کلوز دو او د نن چې کوم رپورت ما تراغې نو په نو سکول کې نو په نو چې کوم دی کلوز شي او دا یو شی د مینان به چې کار پوه شو
عارف صاحب په دې تیر ورځو کې په خبرو کې چې کوم په آرمی پبلک سکول باندې اٹیک شو دا غي نه پس د سکیورټي یو خبر راغلی و تاسو ټول سکولونو ته د سکیورټي باره کې هدایت هم ورکړو په هغه عمل شوی دی
نو داسې د یو خو هغه کوم میسنګ فیسیلیټیز وو لکه دیوالونه غټول یا دیوالونه باز کې وو نه نو هغه شی باندې خو ډېر تیزه سره کار روان دی زه بیا خپل ځل نه چاس به خبره کوم د الله چاس په دې وخت کې میسنګ فیسیلیټیز کې دوه نمبر باندې راغل چې الټا میسنګ فیسیلیټیز ماشاءالله پوره کیږي نو یو خو دا رج دیوالونه غټ شو هغه ته کنټاتار ولګې دی او چې کوم زمون په لغه کې دی هغه شی باندې کار روان دی خو تیزه سره او د دې یو د غدام د چې موږ کوم د پرایمری سکول پروګرام شروع کړی دی هغه کې موږ ډیر ښه ریسپانس روان دي د بهر نه خلک لګیا دي په خپل لغه باندې بیهاب باندې د پی ټی ایس چې کوم جوړ شوی دی هغه په تر باندې د کار شروع دي نو میکسیمم سکول نه چې کوم دی کې میسنګ فیسیلیټیز پوره شو
خیبر پختونخوا کې په ډیرو سکولونو کې د سکولونو سوکای پوره نه وي ډیر ویکنسي خالی پرتی وي د ډیرو کلونو نه د هغې د پوره کولو کوم پروګرام شته
دا موږ په سټینډینګ کمیټې کې دا خبره وکړه کړه وه نن موږ فاینانس ډیپارټمنټ والا موږ غوښتو او وی چې کوم پوسټنه سانکشن ندی او د کیسه سپلې دي هغه د موږ هدایت ورکړل چې دا فوري تور د سانکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سانکشن پوسټنه دي هغه فوري تور فل کی موږ تیر شوی د دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکن پوسټنه هغه تقریبا هغه موږ فل فل کړل چې کوم موږ ته ډیمانډ دی نو ما تیر روز کې د ډیپارټمنټ نه یو ډاټا غشته و هغه یو 30,000 نوې پلس پوسټونه مونږه د ټیچر څخه کوم دی دا د فاینانس نه سانکشن واغشته نو په هغه باندې مخ ته زه سرکار شروع دی او ډیر در باغ او پوسټونه فل فل شي
د سوبان خور د دغه های سکول د کوم وران شوی طالبانو وران کړو دا څه کم زیرې لري د دغه خلکو د پاره د خپل حلقې د پاره چې په سمره وختونو کې به د دې دا مسله حل شي
زه خو جی دې دا خبر کوم چې ان شاء الله زمونږ کوشش ته چې دا ټیکو ورشي نو دې کې به ان شاء الله بالکل هم ټایم مونږ نه ورکو چې ګینې را پدې کې بیا د فند ایشو وي یا څه ماشا الله ګورنمنت هغه د پاره کافی فند ریلیز کړ دی 9 ارب روپې اوس ریلیز شوی د میسنګ فیسیلیټیز د پاره نو هغه به ان شاء الله مستنه جوړیږي دې ته هم زما خو اولدار چې خپل ویزیت کوم راشي کوم سپون تاسو خو دې فورو کو د خپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په دغه کې وي جورډیکشن کې نو دې باندې خو فوري ان شاء الله دا وو تا کوم هدايت ورکړي ته فاندنګ ورکړي او دا شي چې کوم دی دا پوره کړه دی ولنه برابر کی یا چې کوم کمرې پروتي دی هغه ځکه چې فند آل جوړي راغلي دی اویلیبل دی ریلیز دی
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبر او کچې سی ایم یا گورنر میټینګ د دې هند اور دا خبر او شي په دې لند اور ورو کې د کوم میټینګ امکان شته
هغه کوم ټایم ورکوم پاسیبিলিটি شته ان شاء الله چې کومینګ ویک کې موږ کوم میټینګ
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.